السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلی میزان 13مه د 2012 کال د اکتوبر له 9مه نیټې سره برابر ده. قدر من اوریدونکو، په پیل کې د ازادۍ رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ناټو د عمومي منشي د څرګندونو او یو لړ نور موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. خو لومړی خبرونه. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې، د افغانستان د خلکو او ناټو د امنیت لپاره خطرناکې بللې. میټ رومني پرون ژمنه وکړه چې که د امریکا ولسمشر شي نو پرې به نږدي چې افغانان یو ځل بیا د افراطي ډلو تر نفوذ لاندې راشي. او د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو، پوځي عملیاتو او وسلوالو فعالیتونو افراطي ډلو ته د کسانو د جلب امکانات زیات کړي دي. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او ناټو امنیت ته خطرناکې بللې. اندرس فوګ راسموسن چې پرون په بروکسل کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله وویل له پاکستان یې غوښتي چې په دې سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر خلاف خپل جګړه تیزه کړي.
The border region between Pakistan and Afghanistan serves as a safe haven.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه د تروریستانو لپاره په یو خوندې پټنځای بدله شوی او موږ د پاکستان له حکومت او پوځ نه غوښتي چې په دې سرحدي سیمه کې د تروریستانو پر ضد جګړه چټکه کړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دوی د درې اړخیز کمیسیون له لارې هڅه کوي چې له پاکستان سره فعالیتونه همغږي کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه چې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دې سازمان پر ماموریت هم بحث پکې کیږي، نن په بروکسل کې د دوو ورځو لپاره پرانیستل کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا چهارشنبه د ایساف له غړو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې شوی پرمختګونه وڅېړي. همدارستمه ده چې د دفاع وزیران به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت لپاره د پلان جوړولو لومړنی پړاو تایید کړي. د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میټ رومني وایي که انتخاب شي په افغانستان کې به د امنیتي مسؤلیتونو بهیر د 2014 میلادي کال تر پایه په بریالي ډول بشپړ کړي. مترومنی پرون د ورجینیا په یو پوځي انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې دا ژمنه هم وکړه چې پرې به نږدي افغانان یو ځل بیا د افراطي ډلو تر نفوذ لاندې راشي. د یوې غیر حکومتي ټولنې نوی راپور وایي چې په پاکستان کې د تیرو دریو کلونو سیلابونو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو فعالیتونو له کبله د زرګونو کسانو بې ځایه کېدو اسلامي افراطي ډلو ته د کسانو د جلب و جذب او د جګړې د امکان د زیاتولو امکان برابر کړی. په بروکسل کې ډیره د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې بشري بحران پای ته نه دی رسیدلی. راپور کې ویل شوی چې تکرارېدونکو طبیعي پیښو او جګړې بشري بحران رامنځته کړی چې له دې سره د زیاتو خلکو ژوند او معیشت له ګواښ سره مخامخ شوی او په وړاندې یو همغږي اقدام ته اړتیا شته. د مصر ولسمشر محمد مرسي له هغه پاڅون سره په تړاو چې پخوانی ډیکټاتور حسنی مبارک له واک لري کړ او له هغه وروسته د لنډمهال پوځي حکومت پر ضد له مظاهرو سره په تړاو نیول شوی یا محکوم شوی ټول مصریان او بخل د دې فرمان لمخې چې پرون خپور شو له هغو کسانو پرته چې په وژنه تورن دي له دې پاڅون او له هغه راوروسته د پوځي حکومت پر ضد له شویو پوځي مظاهرو سره په تړاو بندي شوي ټول کسان بخل کیږي خو تر اوسه پورې دا نه دي ویل شوي چې په څومره شمېر بندیان به بخل شوي وي په دې فرمان کې هغه کسان راځي چې د 2011 میلادي کال له جنوري نه د روان کال د جون تر پایه نیول شوي او د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټ رومنی وایي د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې په منځني ختیځ کې د جګړې خطر زیات شوی رومنی پرون په ورجینیا ایالت کې په خپله وینا کې په سیمه کې د موجودې تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه د ژمنه وکړه چې د سوریې مخالفین به چې د ده په وینا د امریکا ارزښتونه تعقیبوي په وسلو سنبال کړي او زیاته یې کړه چې پر ایران بندیزونه به لا سخت کړي د دا هم وویل چې له روسیې سره په خبرو کې به د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم په اړه هیڅ راز انعطاف ونه ښیي ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپرېږي وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان ځواکونو لیلیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخنیوی د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري افغان حکومت د بهرانونو د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړی او ویلي دي چې ځینې بهرنۍ کړې غواړي له دې لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنو ته لاره پرانیزي
د دې سیاسي د دې ګزارش نشرم هم لکه چې مخکې ویل یو سیاسي ګزارش دی او سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار موده یې پای ته رسېدلې د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکي افغانانو د مسؤلیت په اړه اندېښنه ښودلې او په روزګان ولایت کې دینی عالم مولوي عبدالصمد د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی په نورو موضوعاتو کې د پاکستاني سوداګرو یوه ډله په کابل کې ده څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ستونزو د اوارۍ لپاره هڅه وکړي که د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور راپورونه مو هم درته برابر کړي د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان ځواکونو لیکو پر بهرنیو ځواکونو او خپل افغان سرتیرو د روانو حملو مخنیوي د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري اندرس فوګرس موسن چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو لغونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د هم وویل چې دا ډول حملې به په افغانستان کې د دوی پر ستراتیژۍ او اهدافو کوم اغیز ونه کړي په روان کال کې په افغانستان کې په دې ډول حملو کې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوې دي د اندرس فوګرس موسن د څرګندونو نور جزئیات د حمید مومن پر راپور کې واوري
د ناتو سازمان مشران وایي چې دوی د افغان ځواکونو لمنځه په بهرنیو سرتیرو د کېدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي چې په منظمه توګه ساري د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن په دې هم ټینګار وکړ چې د حمله یوازې د بهرنیو سرتیرو په خلاف نه بلکې د افغان سرتیرو په خلاف هم کیږي د چې د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله دا هم وویل چې د دوی په تدابیرو کې افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جذبېدونکو نو کسانو په اړه تحقیقات او کشفي فعالیتونه شامل دي د وای چې موږ د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړی دي لومړی دا چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د نو کسانو د جلب او جذب او د دوی په اړه د تحقیقاتو بهیر غختل کړی دي دویم دا چې موږ خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او دا اقدامات به په باقاعده توګه څارو او کچېره اړتیا وه نو نور نوي اقدامات به هم وکړو سو افغان او بهرني سرتیري خوندي کړو راسموسن ټینګار وکړ چې دا حمله به په افغانستان کې د ناتو ستراتیژي او اهدافو کې کوم بدلون دانه ولی او د زکه چې د د پوینا ناتو د افغانستان په وړاندې په خپل شمنو ولاړه ده په روان کال کې پکې دونکو دا ډول حمله کې تر اوسه پورې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوی چې د زنو لیدزو ادارو د معلوماتو لمخې د وژل شو ټولو بهرنیو سرتیرو په سلو کې شل جوړوي د وویل چې ناتو بل خپل پلان سره سم د 2014 میلادي کال پر روسیو کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي او خپل نوی روزنیز ماموریت به پیل کړي د زیاته کړه چې له هغو اندېښنو سره موافق نه دی چې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه خودل کېږي د د په وینا د سو علتونو لمخې حالاتو ته خوشبین دی
I do believe that the Afghan security forces will be capable.
د وای چې زړډ لارم چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې به افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګوي چې د ټول هواد امنیتي مسولیتونه سمبال کړي. د 2014 کال تر پای پورې به موږ 3,25,000 افغان امنیتي ځواکونه ولرو چې دا یو ستر ځواک دی. تر دې هم مهم دا چې موږ به د روزنیزو پروګرامونو له لارې د دوی وړتیاوې لوړې کړو. دویم دلیل چې زه د 2014 میلادي کال د روسه د حالاتو په اړه له پورته شو اندېښنو سره موافق نه یم دا دی چې نړیوالې ټولنې شپنه کړې چې له افغانستان سره به د ټولنیزې او اقتصادي وده په برخه کې مرسته کوي. رسموسن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې وس وسنو نړیوالو ادارو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن په افغانستان کې امنیتي وضع خراب شي. خو د ناټو عمومي منشي دا هم وویل چې دوی له افغانستان څخه نه وځي، بلکې د دوی د ماموریت بڼه بدلېږي او دوی به د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې وي او افغان ځواکونو ته به سلام مشورې هم ورکوي. خو د داونه ویل چې د روزنیز ماموریت د پرمخ بیولو لپاره به څومره ځواک د اړتیا وي چې په افغانستان کې پاتې شي.
د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخنیوي د ناټو په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. ښاغلی راسموسن د بحران د نړیوالې ډلې هغه راپور هم رد کړ چې ویلي دي له 2014 کال وروسته ښایي په افغانستان کې یو سیاسي بحران راشي. د افغانستان کابینه هم د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحرانونو د نړیوالې ډلې راپور رد کړی او ویلي دي ځینې بهرنۍ ډلې او استخبارات په دې توګه غواړي د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمينه برابره کړي. د افغانستان د کابینې له پرونی غونډې وروسته د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د دې راپور په اړه د دولت د ریاست لویاند ایمل فیضی سره مرکه کړي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان خاغلی ایمل فیضی د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان د راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. پیغې کې یوه اندېښنه دوی دا ښودلې چې ممکن له 2014 کال وروسته چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وي د افغانستان حکومت ښایي ړنګ شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د بحران نړیوالې ډلې دغه وروستي گزارش په اکله یا دې موضوع په اړه نن د کابینې غونډې خپل په جلسه کې په دې موضوع باندې بس وکړي او خبرې وکړي. پدې کې چې د موږ د بهرنی چارو وزیر ډاکټر صاحب زرمی رسول او چې تازه د امریکا سفر سره راغلي دي او همدارس د سوسو سپانتا د ملي امنیت دوی په دې باره کې خپل څرګندونه درلودلې او په کل کې د جلسې نظر دا و چې دغه گزارش چې د بحران نړیوالې ډلې د خاص څخه نشسته ویری دا کاملا یو بې اساسه او ناسم گزارش دی چې د افغانستان د حقایقو څخه کاملا بې خبره دی. موږ په دې عقیده یو موږ دا گزارش مطالعه کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې دا گزارش سیاسي گزارش دی او دشا خاص سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري. په دې معنی چې دغه گزارش په ذریعه ځینې ډلې ګروي غواړي چې زمينه دې ته مساعده کړي چې بهرني هیوادونه د افغانستان تر ټولو انتخاباتو کې مداخله وکړي.
فیضی صاحب تاسو ویلي چې ځینې ډلې بهرنۍ ډلې په دې توګه هڅه کوي په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنې ته لار هوار کړي. د بهرنۍ ډلې نو مو هدف څوک دی؟
نو غواړم د کومې خاصې ډلې یا هیواد نوم واخلم، خو زه دغه وایم چې دغه ډول تحقیقاتي نهادونه یا موسسې چې په نامه تحقیقاتي موسسې دي یا دوی د ځینو استخباراتي سازمانونو علمي شاخې دي یا څنګه دي چې دوی په بعضو مواردو کې په بعضو خاصو شرایطو کې د ځینو خاصو اهدافو سیاسي اهدافو پر اساس باندې ځینې گزارشونه نشروي. نو د دې سیاسي د دې گزارش نشرم هم لکه تر شمه مخکې ولا یو سیاسي گزارش دی او سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري چې هدف دا دی چې زمينه دې ته مساعده کړي چې بهرني وزونه د افغانستان پر اساس کې ریاست جمهور په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
فیضی صاحب دغه د بحران نړیوالې ډلې یو بل استدلال دا کړی چې د افغانستان ځواکونه پوره توادایي نه لري او دا حقیقت ده چې خپل ولسمشر څو ورځې مخکې په دې باندې اعتراف وکړ چې پوره تجهیز سوي نه دی او نړیواله ټولنه ورته توجه نه ده کړې. نو څه فکر کوئ کچېرې باندې شکل دوام وکړي دغه اندېښنې تر یو حده پر ځای نه دي؟
دوی خبرې مطرح دي. یو دا چې په تیرو لسو کالو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه کافي پرمختګ کړی دی، ډېر پرمختګ یې کړی دی. دوی کولی شي چې د امنیتي مسؤلیتونه خپل په غاړه واخلي که څنګه چې تاسو هم معلومه ده د هغو ساحاتو څخه یا د هغو مناطقو څخه یا د هغو سیمو څخه چې نړیوال ځواکونه مسؤلیتونه یې پرېښي دي افغان ځواکونه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه په بشپړه توګه سرته رسوي. خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو موضوع ده چې تاسو ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرو ته اشاره وکړه. دا خبره هم سمه ده. موږ په وار وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو تشخیص په خاطر د نړیوال ټولنې په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خاصو او مدرنو وسلو باندې استعمال کړي، چې متاسفانه دغه کار تر اوسه پرې نه دی شوی. نو دغه نیوکه یا دغه نیمګړتیاوې چې موجودې دي د هم حقیقت لري، موږ په دې باره کې خپل موقف په وضاحت په وار وار څرګند کړی دی. خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ افغانان، زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ سرتېري د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه خپل په غاړه نه شي اخیستلی، بلکې برعکس دا خبره د بلکستان شروع نه شوه. حامد کرزي خپل په روسي کنفرانس کې هم دې ته اشاره وکړه، د هغو ټولو سیمو څخه او مناطقو څخه چې بهرني هېوادونو یا د هغوی سرتېرو امنیتي مسؤلیتونه زموږ ځواکونو ته سپارلي دي، هلته د امنیتي وضع سمه روانه ده.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې. قدر من اوریدونکو، اوس هم د سهار 5:15 د پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناتو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د ناتو ځواکونو د امنیت لپاره خطرناکې بللې. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې وویل چې له پاکستان یې غوښتي چې په دې سیمو کې د وسلوالو پر خلاف جګړه ګړندۍ کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه چې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دې سازمان پر ماموریت هم بحث پکې کیږي، نن په بروکسل کې د دوه ورځو لپاره پرانستل کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا چهارشنبه د ایساف له غړو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې شوي پرمختګونه وڅېړي. د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټ رومنی وایي که انتخاب شي په افغانستان کې به د امنیتي مسؤلیتونو بهیر د 2014 میلادي کال تر پایه په بریالي ډول بشپړ کړي. رومنی ژمنه وکړه چې پریبانګ دي چې افغانستان یو ځل بیا د افراطیانو تر نفوذ لاندې راشي. د بهرانونو نړیوالې ټولنې په خپلې ونوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو دریو کلونو سیلابونو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو فعالیتونو له وجې د زرګونو کسانو بې ځایه کېدو، اسلامي افراطي ډلو ته د کسانو د جلب او د جګړې د امکان د زیاتولو امکان برابر کړی. د مصر ولسمشر محمد مرسی له هغه پاتون سره په تړاو چې پخوانی دیکتاتور حسنی مبارک له واک لري کړ او له هغه وروسته د لنډمهالي فوځي حکومت پر ضد له مظاهرو سره په تړاو نیول شوی یا محکوم شوی ټول مصریان او بخل. او د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټ رومنی ویلي د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې په منځني ختیځ کې د جګړې خطر زیات شوی. رومنی په منځني ختیځ کې د امریکا د موجودې تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې ګڼ نور مسایل او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری ته غوښی چې په لویدیز د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د ټلګراف رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې درې ستر هیوادونه چې د افغانستان په خوندې ساتلو کې مرسته کوي، د روسي، هند او ایران نمونه اخیستي او لیکي. کله چې ناتو له افغانستان ځواکونه باسي، باید لدی ونه بیږي چې له روسي، ایران او هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د رسپانې په وینا د افغانستان د مسلې آسان حل لار نشته او ناتو باید د مرستې غوښتنه ونه بیږي. د مقالې لیکوال نویومی لسیز ته اشاره کوي او لیکي، کله چې طالبان په افغانستان کې راپورته شول، د هند، روسي او ایران مثلث د طالبانو له مخالفینو سره چې د شمال ټلواله ډله و مرسته کوي. د ډیلی ټلګراف او رسپانې لیکي، د امریکا متحده ایالاتونو کلونه کلونه هڅه وکړه چې په افغانستان کې د هند مداخله مخه ونیسي، ځکه د هند مداخله د پاکستان حساسیت راپاروي. له بلې خوا ایران سره لدی چې له طالبانو سره خواخوږي نه لري، خو د راپورونو له مخې دا هیواد اوس د وسلوالو ته وسلې ورکوي او د هغوی لپاره د روزنې امکانات برابروي. د لیکوال په باور له ناتو سره د روسیې اړیکې هم خړپړل دي. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي، ټولو دغو مسایلو ته په پام سره د طالبانو په کمزوري او د افغانستان امن کولو کې د هند، روسیا او ایران د مثلث اساسي ګټې نغښتې دي. برتانوي ګارډین ورسپانه هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي، په افغانستان کې په ځینو مواردو کې د اوضاع خرابوالی حیرانوونکی نه دی. ګارډین لیکي، په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو عسکر له افغانستانه د وتلو نیت لري، هیڅ داسې یوه میاشت به نه وي چې یو مسؤل مقام په افغانستان کې خپل انتظارات کم ونه ښیي. ورسپانه د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د تېرې اونۍ څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو د ناتو عسکر ښایي ټاکلې نیټې مخکې له افغانستان ووځي. ورسپانې همدارس په کابل کې د برېټانیا د سفیر ریچارډ استک په حواله لیکلي چې ویلي دي غرب د افغانستان حکومت ته په کافي اندازه د مرستې لاس غځولی او اوس د کابل په حکومت پورې تړلې ده چې د افغانستان چارې پر مخ یوسي. ګارډین وړاندې لیکي اتلس میاشتې پاتې دي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې درغلۍ د تکرار مخنیوی وشي. د ورسپانې په وینا په دې برخه کې ناکامي به دا هېواد چې فساد او سمتګرایي پکې زیات دي د کورنۍ جګړې پر لوري بوزي. په تېره بیا کې ولسمشر کرزی وغواړي چې د اضطراري حالت په اعلانولو سره ځان په قدرت کې وساتي.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار دوره یې پای ته رسیدلې وایي د افغانستان د جګړې دوام او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتېدو د عامو افغانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. د دې کمیټې پخوانی مشر چې پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وینا کوله که څه هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کره شمېره یادونه کړه، خو ویل چې په تېرو لسو میاشتو کې د سړک د غاړې 15,000 ماینونه چاودلي چې ډیری یې د ملکیانو پر موټرو شوي. په دې اړه پام وکړئ د محمد وایس سمیم راپور ته.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو تر څنګ په دغه هیواد کې د ناامنیو زیاتېدلو بشري خدمتونو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی لا ډېر ستونزمن کړی دی. د دغه کمیټې مشر ریتو ستاکر په افغانستان کې د خپل ماموریت په وروستۍ ورځ یعنی دوشنبه باندې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ملکي افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی.
لکه څنګه چې په افغانستان کې جګړه شدت مومي، د عادي خلکو ژوند د خرابېدو پر لور ځي. زه چې غواړم د خپل ماموریت وروسته افغانستان پرېږدم، له ځان سره ډېرې اندېښنې وړم، ځکه سیمه ییز یا کلیوال خلک د وسلوالو ډلو په زیاتېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. دغه مسله د دې سبب شوې ډیری خلک روغتیایی خدمتونو ته هم لاسرسی ونه مومي.
ښاغلی ستاکر وایي چې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو ډیری نښتې د افغانستان په کلیو او بانډو کې رامنځته کیږي او په ډیری مواردو کې ملکي وګړي څو ساعته د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي. هغه وویل په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 15,000 ماینونه چاودلي دي چې په اکثرو کې ملکي خلک وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه کمیټې مسؤلینو له 2014 کال وروسته د افغانستان په زندانونو کې د افغان زندانیانو د وضعیت د خرابوالي په اړه هم اندېښنه وښوده. چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت ممکن د زندانیانو د بشري خدمتونو لپاره کافي بودیجه ونه لري.
اندېښمن یو چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په کمیدو یا تللو یا د افغانستان حکومت لپاره د بودیجې په کموالي سره به د زندانونو په شرایطو کې ستونزې
د ښاغلي ستاکر له وینا وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې نوی مشر وپیژندل شه. د دغه کمیټې نوی مشر ژمنه وکړه چې د ملکي وګړو د ژوند ساتلو په خاطر د وسلوالو مخالفینو او د افغانستان حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپله وکړئ.
د ټول افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړی او د اورزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالصمد پرون په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا حمله غندلې او دا یې د وطن او سولې د دښمنانو کار بللی. له کندهاره محمد صدیق رښتینی راپور راکوي.
د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا غړی او د روزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالصمد د دوشنبه په ورځ تر غرمې وروسته د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د خیرو کاریز په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د روزګان د والی ویان عبدالله همت ازادي رادیو ته وویل چې مولوی عبدالصمد د دفتر څخه کور ته په لارې و چې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. همت وویل چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
مولوی صاحب عبدالصمد چې د اورګان ولایت علما او شورا رئیس او د ورځ د افغانستان د عالمانو سراسري شورا غړی و، کله چې د کور په لورې روان و د نامعلومو وسلوالو لخوا تړل شوي دي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلی او دا یې د وطن او سولې د دښمنانو کار بللی. ولسمشر په یوې خبره سوي خبر پاڼه کې ویلي چې مولوی عبدالصمد دینی عالم او خیر غوښتونکی شخص و چې د خلکو د سیمه ییزو ستونزو په حل کې مهم رول درلودی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کمیټې په غاړه نه دی اخیستی.
خبری مجله اوري.
ته قدرمن اوریدونکو د پاکستان د سوداګرو یو پلاوی کابل تر غلای څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګریزو اړیکو کې د ستونزو د اواری پر لارو چارو خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو او یا چوي پلاوی د دوشنبه په ورځ یعنی پرون په ګډه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ستونزو سره سره دواړه لوري غواړي دا ستونزې ژر تر ژره اواری کړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري دوام وکړي. خان محمد سیند په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي او امنیتي ستونزو ترڅنګ یو لړ اقتصادي، سوداګریزي او ترانزیتي ستونزې هم شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوو ستونزو د اواری او د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي چارو د خوالي په مقصد د پاکستان د سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو، د خصوصي سکتور استازو او پاکستانی پلاوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یادو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
ستونزې زمونږ د دواړو ملکونو ترمنځ کې شته. دا تقریبا طبیعي خبره ده چې څومره تجارت زیات وي، څومره ترانزیت زیات وي، هماغومره مشکلات هم وجود لري. دا یو واقعیت دی چې زمونږ او د پاکستان د تعارفو کې ډیر زیات تفاوت دی. اساسي علت د حکومت د افغانستان چې دغه تعارفې ټیټې ساتلې دي، عدم موجودیت زمونږ د صنعت دی په داخل د افغانستان کې.
کابل ته پراغلی پاکستانی پلاوی کې سلور ډیر سوداګر او پانګوال شامل دي چې د قالینو، درمل جوړولو، د وچو او لمدو میوو، قیمتي ډبرو، کان کیندلو او داسې نورو برخو استازیتوب کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونی رئیس زبیر موتیوالا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونی د هڅو په نتیجه کې دغه ستونزې تر یو ځایه کمې شوې دي. د وویل افغانستان له سلورو خواو په وچه کې ایسار هیواد دی او دوی به هڅه وکړي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ورسره مرستې وکړي. افغان چارواکو وویل پاکستانی پانګوال کولی شي چې د کرنې د پراختیا او ساختماني چارو په برخو کې په افغانستان کې پانګې واچوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له پاکستان څخه هیواد ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مختلف مواد واردېږي، حال دا چې د افغانستان صادرات ورته شاوخوا 200 میلیونه ډالر دي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو همدا شیبه د کابل ښار د زیرزمینیو نه چې کله راپورته شي یو مارکیټ دی چې زیاتره دواخانی په کیری او دوا خرڅوي. زه دلته یو ځوان سره ولاړ یم چې دیم دواخانه لري. تاسو نوم شه دی؟
زموږ نوم حیات الله.
کا د کوم ځای؟
د خصوصي دونکو یم. بیس مال خیل.
کا ډیر ښه. څومره مده کیږي چې دوا کاروبار کوي؟
موږ ولا څوار لس کاله کیږي چې د دوا یې خرڅو.
ومن کم ځای نه راوړی دا دوا؟
د دوا یې موږ د پاکستان څخه راوړو، ربلټی کوي، کابل ته رسیدي. موږ
دغه نسخي خلک ډیر درته راځي چې نسخه ورسره وي که دغه
والا موږ ته چې رسي نسخې ډېرې نه راځي. دا عمده چې ده دغه ډېر راځي ځکه چې کابل ښار کې چې نوي هم 12000 دواخانې دي حتما په دغه کې نسخې کمې راځي او هغه چې ده عمده چې ده پرچون دا ډېر راځي. پوه شوې؟
بیا د نسخو ولاته ما هغه عمده په ریټ ورکوي که عمده سره مو حساب بیل دی؟
والا نسخه خو داسې ده چې اوس کوتی دی مثلا یو شی پکټ خرڅوو موږ په هغه عمده ته ورکوو په 3 روپۍ پکټ، پرچون کې چې په نسخه کې راغلو بیا په 5 روپۍ پکټ ورکوو. ډېر ظلم نه ورسره کوو لکه پرچون دی او نن د نور هغه چې کوي دی او پرچون سره فرق لري. موږ هم دا
خو دغه نور د خانو په نسبت خو به تاسو قیمتونه فرق
لري او ډیر فرق کوي، تقریبا 25-30% فرق کوي.
تا خپل د فارمیسی دی ویلې امدسې د دواخانه خلاص کړي؟
والا مخفله فارمیسی نه دی ویلې، فارماسیست لرم دلته ما سره کار تر سره دی، ټول ورځ کې سره وی فارماسیست او نور ز خپل کار پکې کوم. ما خپل چې درس ویلې تر ووم سیمه پورې مې ویلې، خو زحمت مې ډیر استلای دی.
دغه دواخانه خو به دی اول داسې نه و کې دی شي بډیر کم مواد بدیلر دوا یعنی بدیلر
خو د سده چې انسان څومره عقل مخکزي دومره دنیا زندگی مخکزي کنه دومره دغه سه فشرف کوي. نو موږ دوا خانه مال کې چې وا کم وا دوا پکې دومره سرمایه مون درلودل چې کاروبار هم پکې شروع کړو، خپل زحمت هم وګللو، هم پویا پکې زیاته شوله، هم دوا زیاته شو، هم سرمایه خشبه.
کوشش خو به نه کوي هغه دوا یعنی چې بس تاریخ نږدې وي زړه مغوړي چې زرزری وباسي؟
نه ولا هغه چې تاریخ ته نږدې وي مثلا 3 میاشتې 4 میاشتې کې وي اول خو ترته وای چې درته وبس چې وای نه بسیا هغه بیا موږ لیس نه غورځو وخت.
کله چې هغه اکسپایر شو په استلاج وخت تیر شو بیا نو هغه دوايانو باندې څه کوي؟
هغه دوايانه چې بیا په کثافاتو کې غورځو، بیا کثافاتو کې وړي هغه ته غورځي جنگلاتو ته.
کله خدای سن دي شوی حیات در باندې نه چاپی راغله تاسو سره لا ما هغه دوا پاتې وي چې اکسپایر شوی وي؟
نه موږ خپل دوا ګورو ځکه چې یو خو موږ ته سرمایه ته توان کوي، یو بل د وهانی ته بدنامی ده کنه چې یو ری تاریخ ته یو شای چاته ورکی تا ته وای چې دا شای تاریخ کم ده بل شای ورکی نو اتمنه سړی به وای چې سره ټول تاریخ تیر ده وده ته نور سو
نو کاروبار مخه ده خوشاله پکې
او خپه کې خوشاله مخزونی خو وخت لري ورس پکې تیری دی
بس همداسې زړه دیم ځوانو سره خپلم ځوانو سره
خوشاله سلام
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله مو واورېده. قدر من اوریدونکو د دې د سهار 8:30 شوې. احمد جعفر احمدی د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې را سره دی.